آزادی رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خراغلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادی رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې د نن مهم خبرونه واوري. متحدو ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه اقدامات په ډاګه کړل چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله وایي یوازې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې. هیدربار پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر ولیکل څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي. د وړو نجونو د ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پرون په یو بیان کې ویلي د هیواد له ټولو نجونو غواړي چې په قوي اراده او نه ستړي کېدونکو هڅو زده کړې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکي سره د نجونو پر تعلیم، د اقلیتونو پر خوندیتوب او نورو مسایلو خبرې کړې. په بیلابیلو اعلامیو کې ویل شوي دي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون له ریچارډ بنټ سره د هندوانو او سکانو د خوندیتوب تر څنګ د نجونو د تعلیم پر حق، د ښځو پر حقونو، بشري حقونو او د رسنیو پر فعالیت بحث وکړ. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعی هم له ښاغلي بنت سره د قوانینو د جوړولو، د تروریزم پر ضد د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په روانه اونۍ کې د بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د اسیا پاسیفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماتې وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د بشري حقونو د شورا د څوارلسو انتخابي غړو د غوروي لپاره د رایې ورکولو پر مهال جنوبي کوریا، بنګلادیش او مالدیو د اسیا پاسیفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه چې په نتیجه کې بنګلادیش د 160 رایو، مالدیو د 145 رایو، ویتنام د 145 رایو او قرغیزستان د 126 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول، خو جنوبي کوریا د 123 رایو او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه. د برتانیا یو چارواکی وایي په اوکراین کې د روسیې پوځي ستراتیژي ناکامه شوې ده. د برتانیا د دولتي امنیت د اړیکو او استخباراتو د ادارې مشر جرمی فلیمنګ پرون سه شنبه په لندن کې یو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل:
Having failed in two major military strategies already.
په دوه پخوانی یو پوځي ستراتیژیو کې تر ناکامۍ وروسته د پوتین پلان د اوکراین له زړورتیا د ډکه دفاع د واقعیت سره مخامخ شو او له لږو موثرو داخلي ازمویشتونو سره سره د پوتین تصمیم نیمګړی ثابت شو. پرون هم پر کیف او ټول اوکراین بریدونه بل بیلګه ده.
پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې لا هم دوام لري، خو په دې وروستیو کې دا یرغل د اوکراین له سخت مقاومت او د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره مخامخ شوی دی. او د اسرائیلو صدر اعظم یائیر لپید پرون وویل هیواد یې له لبنان سره د سمندري پولو په تړاو پر یوه تاریخي موافقه سلا شوی دی. دا موافقه د امریکا په منځګړتوب له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده چې د دې دوه هیوادونو په اړیکو کې لوی پرمختګ بلل کیږي. د دې موافقې په اړه لبنان تبصره نه ده کړې. اسرائیل او لبنان په 1948 میلادي کال کې د اسرائیلو تر ایجاد وروسته په خپلو کې په جګړه کې وو، خو وروسته یې موافقه بیا هم په اسرائیلو کې د مهمو قانوني او سیاسي ننګونو له کبله له یو لړ خنډونو سره مخامخ ده. یوه لنجمنه موضوع د مدیترانې د ختیځ په هغه ساحه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت دعوه لري تر سمندر لاندې د طبیعي ګاز د زیرمو د سپړلو حق دی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
در دې شیبي د آزادۍ رادیو خبرې ټولګه
خراغلس د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع متحدو ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې یې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. ښاغلی بلینکن وویل له څه باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازې بد مثال دی چې ښاغلی بلینکن وویل له څه باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځي ته له تلو محرومې شوي، په داسې حال کې چې ښوونځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. د اکتوبر 11مه د ملګرو ملتونو لخوا د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه هر کال منزل کیږي او هدف یې دا دی چې د نړیوالو پام د نجونو پرمختګ او د ستونزو حل ته راوړوي. په همدې مناسبت پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي هم یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. انتونیو ګوتریش د نجونو نړیوالې ورځې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. د نجونو پر تعلیم بندیز هغه لویه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره په لانجه اړولی دی. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې. د طالبانو مشرانو که څه هم څرګنده کړې چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو وایي چې د نجونو د تعلیم د څرنګوالي په اړه یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو په تګلاره یې کار وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نجونو د تعلیم په مسله کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان نجونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د افغان نجونو د ملاتړ د دوام ژمنه یې هم کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نجونو وغوښتل چې قوي دي وي او نه دي نهیلي کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نن 378مه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان نن سبا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یونیسف به د افغان نجونو ترڅنګ وي او د دوی ملاتړ ته به دوام ورکوي.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the only
دا د منلو وړ نه ده چې افغانستان د په نړۍ کې یوازنی هیواد وي چې نجونې پکې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته له تګه منع شوي دي. په ټول افغانستان کې عمو نجونو ته پیغام دادی چې یونیسف به د ټولو په ځانګړي ډول نجونو د تعلیم له هڅو لاس وانخلي. موږ به تر هغې آرام نه کینو چې ټول افغان ماشومان او نجونې له تعلیم څخه برخمنې شوي نه وي.
د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون په نړۍ کې ولمانځل شوه د افغان نجونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل دوی په وړوکوالي کې د واده کېدو له خطر سره مخامخ دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې نوره نړۍ دا ورځ په خوشحالۍ ولمانځي خو په افغانستان کې داسې مراسم نشته. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې دا مهال 130 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. نن درې سوه اتیایمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. سمورت له افغان نجونو غوښتنه وکړه چې پیاوړي وي او خپل راتلونکي ته هیله له لاسه ورنه کړي. هره ورځ د ازادۍ راډیو اورېدونکي زموږ له خبریالانو سره او یا هم په پیغام ثبتوونکي ماشین کې تعلیم ته د خپلو بې برخې پاتې شوو لوڼو په باب خبرې کوي.
نوم می زوحال در دیولسان سین زکون کیا اوی مونکی سرنوشت باید بلیم شی چیمون مکتبن اکلا خوسیگی وزین ولایتونی که لکا سریفال شو بلخ شو او مزار شرف شو بدا که خوانزی شروع دی بعدی مون خوانزی هم بیرت شروع کی
در مکتی رو بگو که خوانزی مثل اما وشی بیرت شروع کی بیرت شروع کل خبر که حکومت سکوت بکر نا دیر خواستین سلو ما در زیادی بگی در ما باشن سی و سرنام سما خوال وطن تخیزمات کتما
چی مونږ سرنوشت به سره کام کوي مونږ مکتبونه ترد شوي دي نه دي شروع شوي مونږ غواړو چې مونږ خپل مکتبونه هم شروع شي
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي هغه پرون د اکتوبر 18 یا د وړو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي افغانستان په شدت سره د نجونو ځواک او مشارکت ته اړتیا لري هغه له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي افغانستان اوس له خلکو هیر شوی دی او د ورځپاڼو د سرلیکونو په سر کې نه راځي جوزف بورل پرون په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د نویو بحرانونو له پیل سره پخواني بحرانونه د حلیدو په حل کې ښکاري خو خبره داسې نه ده فریده سیال د ښاغلي بورل د څرګندونو جزئیات اوروي
د اروپای ټولنې د امنیتی پالیسیو او بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وای افغانستان نور د رسنیو د خبرونو په سر لیکونو کې ځای نه لري او له پامه اچول شوی دی د هغه په وینا په افغانستان کې اوس هم د تیر په څیر ستونزې شته خو څوک یې په باب خبرې نه کوي بورل پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو په کلنی کنفرانس کې د خبره وکړه
تیر کال ټولو پر افغانستان خبرې کولې افغانستان یو لویه موضوع و چې د 2021 میلادي کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې مو په یاد وو خو اوس افغانستان چیرې دی نور د ورځپاڼو د لومړیو مخونو په سرخطونو کې نسته داسې ښکاري لکه افغانستان چې هیڅ نه وي اوس هم هغه ستونزې سته خو هیڅوک یې په باب خبرې نه کوي
د بورل په خبره په نړۍ کې د نوو بحرانونو له پیلېدو سره داسې ښکاري چې مخکېني بحرانونه حل شوي حال دا چې حقیقت داسې نه دی د 2021 کال تر اګست میاشتې پورې کله چې د امریکا د متحده ایالتونو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل افغانستان لا هم د نړیوالو رسنیو په سرلیکونو کې و کله چې پر اوکراین د روسیې غیر موجه یرغل پیل شو اوکراین د ټولو رسنیو په سرلیکونو کې راغی او د نړیوالو د پام په مرکز بدل شو خوس جان باز چې په روسیه کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټ په توګه دند تر سره کړی وای
دا غځای چې لوبه ډیره لوی ده او منافع پکې ډیر زیات متمرکز دي هم سیاسي هم اقتصادي هم مالی هم بشري هم فرهنګي هم تمدني خامخا د افغانستان نه د نړۍ پام خامخا اوړوي او لګي لیکن چې ډیر زیات ورته تغییر ورکوي او دغه پام چې باید نړۍ افغانستان ته کړی وای په دغه شرایطو کې چې افغانستان باندې یوه ډله حاکمه ده چې تر اوسه پورې مشروعیت نه لري نو د افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت ټولیزه توګه د یو سیوري لاندې راغلی دی
د افغانستان د بهرنی ځواکونو له وتلو سره طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی له افغانستان سره نړیوالې مرستې وځنډول شوې اقتصادي بحران پکې ژور شو او د سکم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم دا ستونزې حل شوې نه دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام از د ازادۍ راډیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د ناتو عمومي منشي وایي اوکراینی ځواکونو له روسیې سره په جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنو ته دوام ورکړی او روسیا د ماتې په حال کې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل ناتو د روان کړکیچ کوم لوری نه دی، خو د اوکراین په ملاتړ کې مهم رول لري. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو سرمشي ینس ستولتنبرګ وایي څرګند پیغام داده چې ناتو به د اړتیا تر حده د اوکراین تر څنګ وي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دغه جګړه پیل کړې له اوکراین څخه به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره دغه جنګ پای ته ورسوي. ستولتنبرګ پرون سه شنبه د اکتوبر په 11مه په بروکسل کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل
اوکراین هاز د مومنټم
د عمل ابتکار د اوکراین پلاس کړي او خپل پام وړ لاسته راوړنو ته دوام ورکوي. حال دا چې روسیا د ملکیانو او حیاتي بنسټونو په وړاندې خپل وحشتناکو او وړاندو حملو ته دوام ورکوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ماتې په حال کې دی. د سیمو د الحاق، د ځواکونو د نسبي جلب احضار او د اټومي حملو په اړه بې باکانه لافاظي د یوې جګړې د پیل نښه ښیي.
د ناتو د سرمشي ینس ستولتنبرګ په خبره ناتو د کړکیچ کوم لوری نه دی، خو له اوکراین څخه ملاتړ کلیدي رول لري، او د ناتو متحدان د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او له ځانه د دفاع د حق ملاتړي دي. پرون سه شنبه هم د روسیې د هوایی او راکټي حملو د سختېدو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرشوبله واغوشته. د اوکراین پوځ وایي چې پرون هم پر پلازمېنه کیف د روسیې لخوا درې اتیا توغندي ویشتل شوي چې درې څلوېشت په هوا کې د هوایي مدافع لخوا شنکې شوې دي. روسي چارواکو بیا ادعا کړې چې پر هغه لوی پله چې د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له اصلي قلمرو سره تړي سخته چاودنه یو تروریستي عمل و، او د دې په غبرګون کې پر اوکراین خپلې حملې سختې کړې دي. روسیا وایي هغه چاودنه د اوکراین د ځانګړو استخباراتي ادارو لخوا تنظیم شوې وه، او د بلغاریا په ګډون ځینو هیوادونو پکې لاس درلود. بلغاریا د روسیې دا ادعا رد کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړ. د دې د هنر په اړه مې استاد نجیب منلې پوښتله.
ما د دې لیکوالی لیکنه په خو هم لستی وی، اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړه یادونه بیرته ترې حضرت تازه شول، او بیا مې هم یو نظر کې واچاوه.
د افغان ادبي بهیر د وی غونډه حال درکو. د چاپریال په اړه مو د یو کتاب له چاپ خبرو له ډاکټرې نگین کارګر سره شخیدلې يم چې د افغان مېرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلې.
یو نفر باید ذکر کوم چې افغان او څوک بل افغان داسي.
رسام محمد الله مسعود وای
دا ما کوم درد چې دا یادې ټولنې درد از ما وزي در چې دا دغه زه پرسم کې خوڑا نه کوي شم.
تاریخي ځایونو ته د ستکون کو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر خسته.
کله چې یو شاګرد د تاریخي مقام ته ځي د خپل لاغجین او خپل تصور پیدا کولای شي،
او د نورستان د دوه لارغونو رب نو نقلونه درته کوم.
د کلش قبیلو لوی رب نو اند، او د کچی قبیلو رب نو د گویش کوم باندې.
د نوبل د ادبیاتو سرشنی جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړ. دوه اتیا کلن ایرنو تر اوسه تر شلو ډیر کتابونه لیکلي دي. د نوبل د سرشنی جایزې ارزښت لس میلیونه سویډنی کراونه کیږي چې له څه کم یو میلیون امریکایي ډالرو سره برابر ده. د جایزې قیمت هر کال د هغو پیسو له مخې ټاکل کیږي چې د الفرد نوبل بنسټ یې په هغه کال ترلاسه کوي. که چیرته څو کسان جایزه وګټي همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کیږي. د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهمه لویه جایزه ده، خو د مانوي اهمیت له اړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمنه جایزه ګڼل کیږي. د جایزې ګټونکو ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا له لوري یو ستاینلیک هم سپارل کیږي. د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کیږي. له پیله تر اوسه د نوبل د ادبیاتو 102 جایزې نارینه خپلې کړې دي او 10 میرمن واخیستې دي، خو په تیرو 10 کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی. 5 جایزې میرمنو ترلاسه کړې دي. د دسمبر په لسمه به په پلازمینه سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دود سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړي دي، له فرانسوي ژبې یې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړي دي. دای د اغل ارنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوالې لیکنې پخوا هم لوستې وې، تقریبا د نن دېرش کاله پخوا، او بیا مې هېرې کړې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړې یادونه بېرته ترې هغه را تازه شوله او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالۍ په برخه کې ویلي دي چې د څلوېښت کاله پرلپسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د جایزې والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند د محرومې طبقې د او د طبقاتي ظلم او جبر محکوم خلکو ته وقف کړی دی. هغوی همدغه راز ویلي دي چې دی خپله د خپل لیکلو په سبق کې په ډېر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویل یې ګران دي بیان کړي دي.
په همدې برخه کې د اغلې ارنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده، او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپورونه ولیدل، په هغوی کې راغلي دي چې د ارنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وځي. د دې ژبه درته څرنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د سنتای تاسو ویل ډېره دقیقه او ډېره ښکلې ژبه ده، ډېره ساده ده. یعنی د په ډېره سادهګۍ باندې خبره کوي، داسې خبرې کوي چې سره فکر کوي چې دا خو اصلا همدغسې دي، رښتیا هم په هغې کې د ویلو څه نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخ جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکم یې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د پنځلسمې غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړې شوې وه. ټی اس الیوت، امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد، د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی، وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس د بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبي نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاستر زنی ناست وي، موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي، هغه اغېز چې له هنره یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یوه کیسه کې لیکو سړی غریب و، نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډېر خوار ښکاره کړي، نو د ډېر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کره کتونکي کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډېری لیکوال لیکي ډېر غریب و. دغه ډېر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چېرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو، د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسوو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه، سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو، نو بیا یې لوستونکی راسره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په پنځو حواسو درک کوو خپله ونډه د کیسې له محتوا سره سم اخیستلی شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلې موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په یوه برخه کې د وویل
ټی اس الیوت کله دا نظر وړاندې کړ، دی وایي کله موږ احساسات افاده کوو په یو کلام کې، په یو پنځونه کې، په شعر کې، باید د خپلو احساساتو لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو. داسې اوسو وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړي. مثلا دا داسې خبره کوي چې داس ما یو سوک راغی قهرجان سره راغی د شیشه مات بلکې دا وخه اوس کته وایس یو قهرجان سره راغی شیشه مات کړه او توندې خبرې کول دا کلمو یو انتزاعي مفهوم سو یو بیانی حالت سو دغه لستونکو نه درشي دغه لستونکو احساسات نه بلکې ته دا وخه مثلا داسې ولسې کړس سو شیشه مات سو ورو مې کتل د سړی سترګې سره رګونو ډکې لخلې لاړې باندې دي دا شی یعنی یو تصویر پیدا کو دی تصویر یو حرکت پیدا کو دا خپل لستونکو احساسوي کته ورته ونه وایم چې دا قهر جنو بلکې دا د قهر حالت خپل لستونکو درکې
یو شمیر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځایه وشتېدو له خاطرې کرکټر ته یو صفت کارولی دی او همدا منلې صفت لوستونکو ته مسله روښانه کوي خو کرکټونکو دغه لیکوالو ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغی ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکه چې پوه شم دا درد الفاظ نشي بیانولی خو که چیرته دا ناروغ خبرې وکړي ډاکټر یې ږغ واوري مړاوو سترګو ته یې ځیر شي نبض یې وګوري نو بیا پوهیږي چې سړی ناروغ دی خو په حقیقت کې نه لیکل نه لیدل نه اورېدل نه لمس کېدل په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیستې د ازادي راډیو ادبي مجلې په دې برخه کې د شاعر مینا نظری شعر لرو چې د خبرونه ته را لېشلې له دوی مننه او د هم د دوی شعر
پاستا پاستا لاسونا لوریخ مونر مزلفه فلارا مکیانوس جوڑی ها اوبلن غرق سترگی ستور مزل را توایا نن دراز دی مزلونو تخو ما تای حیرانا وایستا حسن سوا دیستا بسترگو کی کلا دا شب نمی بانه دی واحوا لندکی بکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تز ماخ کلاوس پریگ دا ستور مزل را توایا نن دی راز دی مزلونو زمانم چی کم نیم پا خایست که لطازر که خوص کم دی را توایا نپوهیگم چی بچوی تا کوی پا آسمانونو که مزلی تا الوت کوی الوزی لسپوگمی سرد ناستا تا دی ستورو خمج لس کری ستور مزلی را توایا ستور مزلی ولی چوب شوی زما هم ستوری خوخیگی لیوانای دی سمندریم زمونش پی لخ گلا جوڑی تی رنگ دی ستورو گوری خوز پل اخیستای نشم دی آسمان واکمن داسی زما چه کمی دوایا ستور مزل را توایا آه چل در دردک سکوت دی پا نظر که نغیخت زما کمی انبار انبار دا وایلاری موتدلی تا مزل کولای نشی ستا منزل ارو دک دی ستور مزل دا سوایی تا تیارو که ایسار تا دلمر نلا پرده ما شقا دی ستوریو نه ستا پا مخ که دی گردون ستوری پت در نوسلو که خوانزی تک دی بمونه قلفوی دی پوهی ورونه لاش ونده خخوی لونه ورنه تیرش افغانه خوب دی ستورو سپوگمی بس کرده نور الوت ما پسی پریگده نور الوت ما پسی پریگده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو. شاید دا یو لاغو کتابونه وي چې افغانان ډېره اړتیا ورته لري. د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان د نړۍ 14 هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی. فریده سیال راپور لري.
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو. په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی. د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی. دا د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروي د هڅو نتیجه ده. په یو کتاب کې د ګډ کار علت څه دی؟ اسماعیل لاروي ازادي راډیو ته وویل
د نوري نړۍ تجربو ښودلې ده چې مشترک کار او ګروپي کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي، خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې. موږ د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیزې مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکونکي له دوه څخه زیات وي. همداشان علمی کتابونه چې په نړۍ کې خپریږي، خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب د کریکولم مطابق وي، نو زیاتره د دوو یا زیاتو کسانو له لورې لیکل شوي وي چې دا مشترکې تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه ښاغلی عارض وایي:
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزاوې، د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کرې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوې، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب، او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، منځته راتلونکې ستونزې، او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات، چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي، ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یوه اوږده راپور کې یاد کړي دي چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیده، د حیواناتو ښکار، له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوی وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب تر شپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورسنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ته شپاړي. دې تر دې مخکې د افغان میرمنو دربشت داستانونه انګلیسي ته ترجمه کړي چې دا کتاب د مای پین از د وینګ آف د برد، یا زما قلم د مرغه وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د اتلس افغان ښځینه لیکوالو دربشت داستانونه راغونډ شوي دي. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاغلی کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید زه فکر کوم چې افغان اوسي چې بل افغان داسې وي، او د هغه احساس چې څه رقم په بېرته په ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د عزت په پروسې مرسته وکړله. او دا افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه، ځکه چې ډېر داسان اسان بهرنیانو تصور نه شي کولی چې څنګه یوه مثلا یوه کونډه په زور لیوه ته واده کېږي. دا ورته ډېر جالبه وه، ډېرې پیاوړې ښځې هم افغانانې شته، لکه یوه کیسه په کې د عاده کیسه چې هغه یوه سپینکره او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړي دي، هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه سره کړي دي، تصمیمونه یې نیولي دي. دې لپاره دا ډېر جالبه وه چې ویل دا او دا فیمینزم خو هلته افغانستان کې شته. دې لپاره ډېر جالبه وه.
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري. داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر رانه شي. څرنګه له داسې شي سره مخامخ شوي؟
دغه کیسې چې ما ژباړلې دي، د ډېرې ښه کیسه لیکونکي او ښه کیسه ویونکي، یعنې دغه استعداد په افغانو ښځو کې فکر کوم طبیعي دی. ډېر ښکلي لیکلي وو، فکر نه کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي، یا کوم څه چې هغه ژباړې په مهال کې دغه یعنې مخشوش کېدل، یو وایي لوستونکي مخشوش کېده، هغه بېرته موږ د لیکوال سره اړیکه نیوله، د دې طرف په واسطه پوښتنه م کوله چې هغه بیا موږ ادبي اړخ ته راواړو، یعنې که یو ساده جمله یې ساده لیکل شوي ولې ژوره موضوع یې، هغه بیا موږ د دې طرف په واسطه بېرته هغه ادبي چوکاټ کې راوستله.
زما مطلب دا، مثلا افغانان په کیسه کې داسې لیکي: زه پاڅېدم او نگینجان ته مې داسې وویل. په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نگین ته مې وویل،
دغه ستونزو سره مخامخ نشو.
نه ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکنه د ورکشاپونه دایر شوه، د ورکشاپونه کې هم ما ژباړه کوله افغانانو خو ته په پښتو ته دی، د ورکشاپونه وخت کې بلته د داستان د لیکلو هغه ساختمان بیانېدو ورته ویل چې کداغه سې یعنی کیسه کولای شي چې راوی ولري، کیسه کولای شي چې اول شخص روایتو کې یا دریم شخص اخوانه کیسه وي.
دا خو هغه د تخنیک اړخ شو. زما پښتنه د نثر په برخه کې وایي، نثر کې دغه سې اضافي شان په پښتو داستانونو کې زیات دي، لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو. داستان مکالمه تراشم، په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لویه برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو، داسې مکالمه لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوړي، داستان مختوړي، خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه داسې چې داستان مخته نه وړي، یعنی یوې اضافي جملې هلته هم تر سترګو کیږي. څرنګه په دې ژباړه کې داسې شیان هم ول؟
او هغه شیان نو په لومړی ژباړه کې وو، مونږ ته کله چې لومړی ژباړه وشو بیا اډیټر سره په اړه باندې بحث وشو چې کله انګریزي ته واوښتل، بیا انګریز اډیټر د افغان میزبونو سره په واتساپ کې موږ تلیفونونه کول، لیکوال درې کسه لیکوال ژباړن او اډیټر، بیا دوی نظریات ورکول. د اډیټر نظریات همیشه ډېر وخت لیکوالانو خوښول یا کله به ورسره موافق نه وو، دغه سې د بحث لاندې به قصه وشله، بیا به دوهم درافت به جوړ شو، دوهم درافت نه بعد به درېیم جوړ شو، نو دغه سې یوه پروسه وه.
نو په دې سب څرنګه چې تاسو تشریح کوئ، دا په حقیقت کې هغه لیکل شوي کیسې اډیټ شوي دي، بیا اډیټ شوي دي، بیا په انګلیسي اوښتي دي، همداسې ده؟
نو دوه ځلې اډیټ شوي دي، یو اولنی درافت، دوهم درافت، درېیم درافت کې فاینل شو، او بیا ژباړه یې هم دغه سې تغییر کېده.
لاغلی کارګر څخه په مننې د داستان لنړۍ نه بهر کیشو، او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوالې مروا ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده. له لورین یې مننه. دا کیسه سره وو.
دوی خويندې د سحر بانګونه کې دل جلې په خپل ځای کې را کېناسته، د کړکۍ پرده یې چوله کړه، د باندې لا هم تیاره وه. د بیرته سر کېښود، د وره د سکیر وخوځېده، له دالیز نه د ښځې غږ راغی: حسنا ویښې یې؟ نجلۍ اړخ بدل کړ، په خوبولي غږ یې وویل: هو، در وځو. نجلۍ ولاړه شوه، دواړه لاسونه یې په ملا ونیول، ارغیمه یې وایسته، تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل او وی ویل: لیمی ولی می راوی شاشا، امتحان دی هیر دی. نجلۍ وخوځېده، سترګې رڼې کړې: امتحان خو نه بجې دی، تر اوسه خوشبه ده، ته دې باندې وګوره، سهار دی، هله لمونځ دې وکړه، لږ درس به ووایو. دواړې د باندې ووتې. سهار اتنیمې وې، دوی نجونې له یوې خړې دروازې راووتې. په لار کې یې په لاس کې نیولو سپینو کاغذونو ته کتل، ښایي څه به یې لوستل. وروسته د نورو نجونو سره یو ځای شوې، د ټولو په شونډو مسکاوې خورې وې. دوی وه تالار ته ورته ځای ته ننوتې. نیم ساعت به وتلی و چې یو درانه آواز ځمکه ولړزوله، له هماغه ځایه چې دوی ورننوتلې وې سپیرې دوړې او د اور لمبې پورته شوې. امبولانسونه ودرېدل، هماغه دوې نجونې یې د ټولو تر مخه راوایستې، په وینو لت پت وې، د دی بیروبار لمنځه یو سوی ناره راغله. دواړه شهیدان شوی دی، هغه نوری راو باسی.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
آزادی رادیو ادبی مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر، داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلی. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د ده په هنر له ده سره خبرې وکړم، له ده به د شاوخوا 15 کاله مخکې یوه خاطره سره واورو.
کلرم سیند کوم یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار سره ته 100 روپۍ راکړې، 100 افغانۍ راکړې. نو دغه تشویق کو چې زه بیا رسامۍ هنر ته وهڅېدلم او د لاره مې شروع کړله.
محمود الله مسعود زیاتوي چې پلار یې ډاکټر و، رسمې نه کاوه خو خط یې شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغلی مسعود لننه 2 کاله مخکې د عرفان په نوم د رسم استاد درلود او نن سبا دی په دې باور دی چې ریاست مهم دی او د همدې لپاره ډېره رسامي کوي چې هنر یې پسې وغوړې شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوندي ساري مخ ته څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ول رسم کوي، له ده څخه به واورو.
دا پوښتنه سخته ده راته چې د تداول پوښتنه داسې ده چې ځواب نه لري زما په نظر، خو داسې ده چې هر انسان یو درد لري. دغه درد ځینې داسې دی چې په لفظونو کې ترسیموي، اما ځینې دي چې هغه بیا په نورو کې ترسیموي. او دغه ما کوم درد چې دا یادې ټولنې درد زما وزدي درد چې دا دغه زه په رسم کې ښه وړاندې کوی شم.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکي دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، له دې سره د هوسایي احساس کوي؟
دقیقا بالکل، ځکه دا څه چې دغه د زړه درد مې سپک شي، هغه ماته اظهار راکړي، یعنی یو شکل راکړي. د رسم د انځور نه وروسته نو ماته ډېر څه احساس راکړي، ځکه چې یو خو دغه یادګار پاتې شو، بل هغه ما د زړه درد ورسره سپک شو، او بل دا چې ټولنې ته مې یو شی ورکړ. اغه نو د دې پر لری شي دغه د ما کوم درد چې یا دې کوم درد چې ما ګور کړی دا چې دوی څنګه دې حس کی.
هنر ک یوې خواته دغه ګټه لري چې د زړه بڑاس بس یو د زړه درد سپکوي، لیکن بلې خواته خو بیا د ست چې کچرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه داسې چې نسپړل کیږي یا سخت چې انسان دې اظهار وکړي. شاید ما سره ډېر داسې موضوعګانې وي که نه چې اوس د اظهار قوت یې زه نه لرم، خو نیت مې کړی ده چې په آینده کې به زه دا اظهار وم. یا ځینې شاید داسې تبلوګانې یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه یې وړاندې کړي، که نه بېشیانه ما سره هغه مبهم حالات کې پاتې شوي وي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالان هم شاعران هم ولري، خو په بوتګارې کې هم همداسې چې ما شاید کړي مې هم دي. همداسې ځینې داسې تبلوګانې یا ځینې داسې دردونه دي چې هغه ما پورې بېخي فردي دي، یعنی نور ته مې نه دي وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې څه رسموي او د فیسبوک له لارې هم له خپلو لیدونکو یا له خپلو دوستانو سره شریکوي، کله په رنګه قلمونو باندې او کله هم د اوبو رنګ استعمالوي، څه فکر کوي چې یو خو بهتره ده چې څوک تعقیب کوي او کنه؟ تاسو له په دې مرحله کې یاستئ چې غواړئ مختلفې خواوې تجربه کړئ او بیا خپله مشخصه لاره پیدا کړئ؟
زه به مثال ورکړم. موږ شعر لیکو، یو شاعر چې دا کله شعر لیکي په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د درد چې دا کوم یو چې ځایږي دا هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم داسې ده، ځینې دردونه داسې چې پنسل کې ښه انځورېږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په اوبو رنګونو کې ښه تصویرېږي، که نه؟ نو داسې یو کوم ځان نه دخ کړی ده چې ټول مارې نیولې دي. خو بهتره دا ده چې سړی باید یو کوي کار وکړي، خو د رسامۍ لپاره لومړی کار باید پنسل باندې وشي. بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي دغه نور رنګونه بیا اسانه کېږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولی شي، مثال ورکولی شي د خپلې کومې تابلو؟
ما ډېر انځورونه کړي دي. مثال د هلمند یو غو مثال بدر کوم، په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدلی و، دغه
تصویر کوم پنسل باندې ښه وکړ. بل دا پنسل داسې کلاسیک ونته مور ده کنه سړی ماضی ته بیا نوستالوژی ته ستنې دا پنسل یعنی اصلا کې داسې هر رنګ ځانته خوند لري ځانته رنګ لري ځینې لیدونکي داسې شاید چې هغه پنسل سره ډېره علاقه ولري ځینې ممکن وي هغه د اوبو رنګونو سره او ځینې شاید هغه د روغني رنګونو خوښ کړي. نو انځورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري یا وویني نو دی بیا مجبوریږي چې په هر یو کې خپل هغه تبه وازني.
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړه د دې له خطر چې رسم په افغانستان کې تقریبی ډول باندې له نورو هنرونو سره که چیرته پرتله کو شاته پاتې دی. په ځینو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې داسې رسم باندې باسي د رسم استادان دوامداره شکل باندې نشته کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو. نو که چیرته د اوریدونکو په خوښي پسې ولاړ سي فکر نه کوي چې له خپلو دردونو به لرې شي؟
دقیق انداز ته چې په لوستونکو کې هم فرق ده ځینې داسې دقیق لوستونکي دقیق حرکتونکي چې تا نورم کار ته هڅوي. دلته ما د لوستونکو نه هماغه لوستونکي مراد دي چې هغه دقیق لوستونکي دي هغه تا مجبوري چې ته خپل هنر سره لزرونه کار وکړي. په شاعرۍ کې هم دا مثال ورکوي چې ځینې لوستونکي کنه دقیق لوستونکي چې تا شعر د خوند هم اخلي او غلارې هم درته ښایي. نما دغه هم دا د شي دقیق لوستونکي یا کر لوستونکي زیرک لوستونکي یا لیدونکي د ماده رسامي کنه نو هغه نزی الهام خلماته تشویق را کی ماته داډ را کی شي د غلار مسته بیا یم.
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو سفرونه څه ګټه کوي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د قسیم جیر چې په ستا کوهلم کې تاریخ لوستی دی نظر له تاسو سره شریک کړم، غزنی ته مخه کوو. هلته په روسیو کې یو شمېر زده کوونکي تاریخي ځایونو ته ورغلي.
نولس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دی د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمېر تاریخي ځایونو د لیدنې په موخه بالاحصار ته راغلی.
زموږ یو علمي سفر و چې په هغو کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم بالا حصار منارو سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
دغه زده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل سي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کېږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل سي. اسدالله کمالزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالاحصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ذاتي سفر پای ته رسېږي.
شاغلی کمال زای زیاتوی د نورو لیسو مدیران دی هم د خپل علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او دا زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نو موړای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همداشان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي آبیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد خپل لاړ شي هغه ځایونو ته، هغه پېښې چې سوي دي د لې نږدې وګوري. وخت چې یو شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي، هغه پېښې په ژوندۍ بڼه د مخې ته راځي، نه یوازې د یو زده کړې په شکل کې بلکې په یو عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلک ورته راځي، هغه اوس سویچ دی، د یهودانو د ټول وزن یې کم څه دی. د دې یو غټه وجه دا ښودل کېږي چې تر څو په عاطفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې دویم نړیوال جګړه کې، او د څومره فاجعه میزه وه. تاریخي ځایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا ده چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پېښې انتقال کی شاگردانو ته، او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې د سره اوسې کولی دغه پېښو په یادښت کې د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل ویلت یو عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پېښې چې کله موږ لولو په متونو کې، په تاریخ په کتابونو کې، دا نه یوازې پېښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بد ګڼي، هغه انسان زدایي کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کیدلی شي، او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې ځایونه رامنځته کړي چې هغه د دولت نخواهانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسی کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده، د هغې شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دي هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال د سلوی کېدل سي، د افغان انګلیس جنگ چې کوم تاریخي مقامات دي، لکه کابل بالا حصار کېدلی سي په افغانستان کې، یعنی چې دا وښودل سي چې دغه پېښې نه یوازې چې دا متون دي، مړه دي، په تاریخ کې لرې ماضي کې مړې پېښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د ځایونو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. او عموماً دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم دی چې زده کوونکي په یو احساساتي ډول باندې له پېښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن څه دی؟ عموماً یو وچ تاریخ لیږدی. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سو په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبارد شول. دا تر ډېره یوه متني موضوع ده، مګر که کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، نو موږ واقعا هغه انسان چې هلته ووژل سوی دی، د هغه هغه اروا هلته حس کولی سو، د هغه درد حس کولی سو، د شکنجې میتودونه لیدلی سو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جینو یو بله مهمه دغه ده چې دا کولی سي عموما شاګردان ته خپل وخت ورکړي چې دوی خپل تاریخ زده کړي سي، دوی خپل تاریخ تولید کړي سي، دوی خپل تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، دی خپل لاغجین یو خپل تصور پیدا کولای شي. دی له دغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونه چې صحیح ده او غلط ده یا که څه وي بد څه ویلي دي، نه دی راوځي. عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی شو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړي سي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخش دی. دغه تاریخی مقامات چې دي د لکه د تاریخ کتاب دغه سی او مخز دی دغه سی او متن دی چې خلتن تاریخ راوباسي خلتن تاریخ څه کوي تاریخ په هغې کې ثبت دی په هغې کې حق سوی دی نقش دی پکې دی ورزي هغه د تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري نو دا د دې یو بل مهم بخش دی.
قسیم زیر د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیات وو هغه ځمکې د اندر وې د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړی او خلکو د ربونه و په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکی او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجینر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اندر زمونږ د خلکو رب نوا او چاغه وخت کې د هغې عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغې کې وامایان هم شامل دي د دوی رب نوا اندر او د کچي قبیلو رب نوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړی خه میوه او سیمه یې خپل اخیستې نو غصې ونیوه او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت له اندر مشر او زیات قوي و. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغې یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پرېوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړې او د ځمکې سره یې برابره کړې او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه یې ترې جوړه کړې خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و سختې او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لختې راتیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندر باغ مخامخ المرخاته لور ته له سیند بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیګې په اړه وړاندې وویل:
دغه کلی خسر نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر ته سیند لري چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی دا یې را وړې وې دواړو ډېرو یې کېښې وې او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته را وړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی زوی راغی او ورته وویل چې زه اوږه شوی یم ورته وایي چې لاړ شه هلته سودي وي وی خوره خو چې تېروی بې ځایه نه کړي نو د دې ځي هلته یو دورما یا داسې یو ډنګر دی یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغې باندې شروع پیپ غوندې څکي او دا تېروی پاتې کېږي نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی هم راټولېږي هغه ځای هم نه معلومېږي نو بیا چې پلار ګوري چې دا خدا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه دې تختی دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي او څپېړې وار پکې څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې وریژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.